سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې تا مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي په افغانستان کې د روان کال پترتس کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویبپاڼې خپور کړی ویلي دي چې د دې خنډونو کچه سږ کال د تیر کال پرتله 1% زیاته وه. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال یې د مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو 99 موارد ثبت کړي دي. دا اداره وایي چې د بشري مرستو رسونکو ټولنو په روان کال کې د مرستو 695 پروګرامونه د همدې خنډونو له وجې ځنډولي چې دا د تیر کال پرتله 8% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارۍ او ټولنو 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسې 4 کارکوونکي هم نیولې دي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه خبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمیري 1909 رسیږي افغانستان ته راستول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا نن رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه افغانان د تورخم، سپین بولدک او ډنډ پټان ولسوالیو له لارې هیواد ته راستول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو لخوا ثبت شوي او اکثره یې خپلو ولایتونو ته انتقال شوي. پاکستان د نومبر په 9 نیټه له هغه واده د تباندی ولس لکه افغانانو چې دوی بیا اسناد کډوال بولی د استولو لړۍ پیل کړی ده. کچم بیل بیلو بشری سازمانونو او د افغانستان واکمنانو له پاکستان غوښتنه کړې چې د کډوال د استولو لړۍ ودروي. خو د پاکستان چارواک ویلي تر یوې میاشتې پورې به د بیا اسناد او افغان کډوالو د استولو لړۍ بشپړ کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به ملکي یرغمل هم خوشي کوي. په همدې حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړو د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوې د نومبر 9 پورې د اوربند پر دوام موافقه وکړه او پام کې د چې دوزلی به نور هم حماس اسرائیلی يرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړي ک چیرته څرګند شي حماس نور يرغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به د ډله وسپي. او اوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې پاوز تیر شپه د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې پر کرریویو ښار د توغندې او برید وکړ. د دې ښار د پوزي ادارې مشر نن خپل ټلګرام پانه د خبر ورکړی ویلی دی چې چارواکي اوس مهال د دې حمله د زیانونو په اړه څېړنې کوي. نو موږ زیاته کړې چې د خاره ما تاسیسات تر اوسه په عادي ډول کار کوي. د دنیپرو پتروسکوف د سیمې والی هم پر ټلګرام خبر ورکړی دی چې د روسي پوز په نیکول پول ولسوالۍ کې هم د توپچی ډزې کړې دي. نو موږ زیاتوي چې د دې حمله د زیانونو په اړه هم تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې بر سره واوري چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډه لا هم روانه ده. د چینن په کې کومو پخوانیو چارواکو څرګندونې کړې دي او د افغانستان د تیر حکومت او د طالبانو د نظام په اړه څه ویلي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره جزئیات واوري چې په نورستان کې یو پل جوړ شوی خو دا چې له دې وړاندې هلته دوسیدونکو ستونزې څوي
کله به چې باران شروع وتری به کبه و شپو پښپو ما سوارلی ولاړو انتظار باندې کو کله به گاډي وبو تیرېګلې کله به ویل څنګه تیر کړل ډېر مشکل سره مو.
دا چې دا پل چرته جوړ شوی دی او نوري څومره سهولتونه یې د دغې سیمو اوسیدونکو ته رامنځته کړي دا به له نورستانه په راپور کې درته ولرو. همدارنګه د سپورت په ډګر کې به مو له دې خبر کړو چې یوه افغان نجلۍ توانېدلې ده له افغانستانه بهر کرکټ شروع کړي. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او په کوم هیواد کې کرکټ پیل کړی دی په دې اړه به هم راسره جزئیات واوري. او کندهار ته به هم ورشو چې هلته د غواګانو یو فارم جوړ شوی.
د دا غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شي اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیا په پروسس رسیدي.
همدارنګ په خبرونه کې بر سره په غزه کې د جګړې رستي جزئیات هم واوري. نور مطالب هم شته. ملتیا مو واړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د هرات امنیتي کانفرنس په دویمه ورځ له هم بیلابیلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسني رژیم نیوکه وشوې او تر څنګه ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړېدو ټینګار وکړ. د غونډې ته په خبرو کې پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان ادعا وکړه چې د طالبانو په تیرو اتسوو ورځو واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد سقوط کړی، بیکاري او فقر اوج ته رسېدلی او په معدنونو هم چوری ګډ شوی دی. تفصیل له امید سهري ملور.
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بولی او وایي پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې. هغه چې نن یې د هرات په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 1900 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی، فقر او بیکاري اوج ته رسېدلې، میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ یې په قانون هم چور ګډ دی. هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري، سوله نه غواړي او وایي خلک باید له دوی سره بیعت وکړي.
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې، خو تاسې په تیرو 15 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي. زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا، امریکا او استرالیا ته یې ماتې ورکړې، د ځان پر وړاندې سیال نه ویني. دوی وایي خلک باید راشي، له موږ سره بیعت وکړي چې ژوندي پاتې شي.
د پخواني جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسېدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه اوسي چې د طالبانو لخوا ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې یې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو له لارې پای ته ورسي. خو د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره یې چې اوس غوره کړي په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لار پرانیسي. هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي.
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسي د دې لامل کېږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وهڅېږي او پیاوړې شي، ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي. نه د ای ټی آی ایم، د حزب تحریر، نه هم د آی ایم ای، نه د داعش او نه هم د القاعده او نورو مخه نیولی شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګ د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی. د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې یو ویان علي میسم نظری بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او وی ویل دوی به یې پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د هرات امنیتي کانفرنس کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځ پیل شوی او نن پای ته ورسید. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون، اړتیاو، بشري مرستو، اقتصادي، بشري حقوقو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحثونه وشول. د دې کانفرنس یو جوړونکي داود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس دی ولسمې ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د استازو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړی او د افغانستان د راتلونکي مسیر په اړه بیا لا بیا بحثونه وکړل.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي افغانان د اقلیمي بدلونونو له اغېزو سره د مقابلې په خاطر عجلو مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو له ډلې دی چې له اقلیمي بدلونونو او طبي پیښو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د بېلابېلو طبي پیښو ځینې قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده چې د طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي بحران ته رسېدنه وشي. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هېوادونو په ډله کې دی چې له ډېرو اقلیمي بدلونونو او طبیعي پیښو سره مخ دی. اوچا ویلي په افغانستان کې سخته وچکالي په ډېرېدو ده چې د خوراکي توکو د کمښت لامل کېږي او لوږه ډېره وي. د اوچا په وینا په افغانستان کې د تودوخې درجه په نړۍ کې له اوسط درجې لوړه ده او د چاپیریال تخریب به د کرنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بیلابیلو طبیعي پیښو یو شمېر قربانیان هم وایي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې له څلورو کلونو راهیسې خپلو کروندو ته پوره اوبه نه لري او نه یوازې د کرنې له لارې خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی، ورسره پوروړی هم دی.
هر کال مو لس یا شل خروار غنم اخیستل چې د خوراک په شمول یې زموږ د ټول کال لګښتونه پوره کول. خو اوس په تاوان کې یو. کوم غنم مو چې ذخیره کړي وو کله مو چې بیا وکرل راشنه نشول او موږ ته یې ګټه هم نه در رسېدلې. اوس په پورونو کې ډوب یم.
د میدان وردګو د دایمرداد ولسوالۍ اوسېدونکی سید جان چې درې میاشتې وړاندې کرنیزې ځمکې او د باغونو ونې سیلابونو وړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دومره مرستې نه دي ورسره شوې چې اړتیاوې یې پوره شي.
سیلاب زمینه ما را کل شه بردای
سیلابونو مو ټولې ځمکې وړي دي او هیڅ هم پاتې نه دي. ونې او باغونه له منځه تللې دي. یو څه مرستې راسره شوې دي. حکم بنسټ یا موسسې داسې مرسته نه ده راکړې چې زموږ ستونزې حل شي.
د هرات ولایت اوسېدونکی احمد علي هم چې د وروستیو زلزلو له امله یې کور او توکي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري.
زموږ ټول کور نړېدلی، هر څه مو چې درلودل تر خاورو لاندې شول او اوس هیڅ نه لرو. لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې سرپناه راته جوړه شي. نه خس، نه لرګي، نه ګاز او نه سکاره لرو. موږ ته د سرپناه وي جوړ شي چې اولادونه مو له یخنۍ وژغورل شي.
هرات ولایت په اکتوبر میاشت کې د یوې مرګونې زلزلې شاهد و چې د اوچا د شمېرو له مخې شاوخوا 1500 تنه یې مړه او تر 2000 زیات ټپیان کړل او تر 340 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې یوه میاشت وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت د بحران پراخېدو خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمېرو له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دغه سازمان په وینا د سیمې له هېوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د سلګونه زره کډوالو د ایستلو له امله به په راتلونکي ژمي کې بشري مرستو ته د اړمنو شمېر ډېر شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان مرکز پرون ته غزیدلې لار کې د کوردر پول جوړیږي. یاد پل یو کال وړاندې سیلاب جوړ کړی و او له امله یې خلک له ستونزو سره مخ و. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې له کله خوړ کې به اوبه زیاتې شوې نو په ورځو ورځو بلار بنده و او اوس چې دغه پل بیرته جوړیږي دوی ورته خوشحاله دي. یاد پل ته د ټولګټو چار وزارت 15 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ کې د کوردر پل چې د پارون او سدآباد په عمومي سړک پخوا جوړ شوی و تیر کال د سیلاب په وجه ویجاړ شوی و. اوس د ټولګټو چارو وزارت لخوا د 15 میلیونه افغانیو پر لګښت جوړیږي. د پل ساتنې لپاره 100 متره استنادي دیوال هم رغول کیږي. د مسؤلینو په وینا چې په 3 میاشتو کې به د پل او استنادي دیوال چارې بشپړې شي. د پارون اسدآباد پر لویه لاره تلونکي سورلۍ او موټر چلوونکي وایي د پل ویجاړېدو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي. له حکومتي مسؤلینو او له ساختماني شرکت غواړي چې د پل رغولو چارې ګړندۍ کړي. موټر چلوونکي انعام الله او هټیوال حیات ګل
پسرلی کې خوړل او ته مخ کې به پل کې تر شبې پل په سر ما 500 روپۍ اخستلې پل والا. کله به چې باران شروع درې به کې به شپو پښو ما سورلې والا او انتظار باندې کو. کله به گاډي وبو تیرې کله کله به ویل چې ته را کړې ډېر مشکل سره مو له مان ډېر خوشاله یې ډېر ضرورت ته لرو. دلاره باندې تک را تک اوس مخ په پرون مرکز کې دکان د زوخه محافظ کې حضور زور ازو دا هډر خکارو شو زکه څنګه یو پل نشي خلکو ته ډېر زیات مشکلات او دا پل مخ چې وبو کله جوړو دا غي نورسته چې دا یو کلی پرای خلکو مسی دو دانی بشونه خودلی نو 50 روپے وته گاڑی نا مثلا هو غستل دغه خلکو تم ډیر زه تکران تمام دل زکه چې هر گاڑی 50 روپے پاغي باندې ورکی او به کل اوپر اډیر شو هغه دو لرجی به خودلی واغه دی وړل
د یادونی ورده چې 13 سکل په کونړ او نورستان کې راوتل سیلابونو زئی وسیدونکو او حکومت تزیات مالی زیانونه اړولی وو ډیرې سرکونه پلونه او پلچکونه تخریب کړي وو او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي چې اوس هم ډیرې سرکونه او پلچکونه وران ویجاړ پراته دي
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ اوربند نن د 15 ورځې په مخه نافذ و. له بلې خوا حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یو وروستي ډلې په توګه پیژني د نورو اسرائیلي برمته و د خوشې کولو ژمنه کړې او اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې د فلسطیني ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. تفصیل د احمد تکل نورو.
حماس ډلې او اسرائیلو موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د چهارشنبه تر ورځې پورې مراتوي او دواړو خواوو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډله اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشي کوي. همداراز اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکي فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرائیلو له دې سره سره ژمنه کړې چې که څرګنده شي حماس د پرونی توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره منځني ختیځ ته د ښاغلي بلینکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربند د دوام او د نورو برمتو د خوشي کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرائیل ته ویل دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بې ځای کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزه په جنوب کې خپل عملیات د غزه د شمال پرتله په زیات دقت ترسره کړي. د چارواکو د سپینې مڼۍ لخوا د وضع شویو اصولو له مخې دا څرګندونې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوږدمهاله اوربند او د ټولو یرغملو د خوشي کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د ښایي چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسېدل غواړي. ویل کېږي چې د ټولو 240 تنه اسرائیلي برمتو له ډلې حماس او نورو فلسطیني ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوي وو. همدا حمله وه چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو دا شمیر په راتلونکو دوو اونیو کې د تبادله په مقصد د اوربند لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله ښایي د اسیرو سرتیرو د تبادله په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د ملکي تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکي وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مېشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې د غزې په ترانګه کې د حماس شپرس کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ږدي او پوځي وړتیا به یې له منځه وړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په افغانستان کې بې وزلي او بیکاري هغه دوه ستونزې دي چې ځوانان تر نورو ډیر ځوروي. له بل پلوه پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د دوی ورځنۍ چارې محدودې کړې دي. خو تاسې په ځانګړې توګه ځوانان کله چې کله په دې فکر کړی دی چې په چکر لاړ شي او د تفریح لپاره وخت ولري. ساسي پان باندې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره د امکان شته چې ځوانان په چکر او تفریح فکر وکړي؟ ساسي لپاره چکر او تفریح په څه معنا ده؟ او آیا داسې شوي دي چې تاسو د عید یوه برخه مو د چکر لپاره کله ځانګړې کړې وي او که نه؟ او ساسي پان باندې سفر کول، د نورو سیمو لیدل او د تفریح پروګرامونو جوړول ځوانانو ته د کار زمینه برابروي او که نه؟ نن د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د پروګرام وخت مو د ماښام لوو تر اتو ده. که غواړئ چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړئ او په دغې موضوعاتو مو خپل نظر راسره شریک کړئ، دغې شمیرې باندې د افغانستان د ماښام لوو تر اتو په ژوندۍ بڼه راسره اړیکه نیولی شي: 00 3 2 13 0 1 دا زموږ شمیره ده. تاسو اړیکه ونیسئ، خپل نظرونه راسره شریک کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سره لدی چې طالبانو په افغانستان کې خزی له هر ډول ورزش څخه منی کړي، یو افغان لوبغاړی وایي هیله لري چې ورځ د افغانستان لپاره ولوبېږي. حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د کرکټ په خزینه ملي لوبډله کې ولوبېږي. په افغانستان کې په ښځو لګول شوي بندیزونه هغه ظالمانه بولي او د لرې کېدو غوښتنه کوي. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دغې راپور کې اورو چې د دې لوبغاړي په غږ پیلېږي.
بدبختانه که طالبان دخترها را نمیمانه که مکتب یا ورزش برن.
دا ولس کلنه حریر چمتو ده چې اوس مهال د سویډن د ښځو د کرکټ په ملي لوبډله کې لوبیږي. حریر چې لومړی فوټبال کاوه وروسته یې کرکټ ته مخه کړه او ځان یې د سویډن د کرکټ تر ملي لوبډلې ورساوه. هغې ازادي راډیو ته وویل درې کاله کېږي چې کرکټ کوي او په لوبډله کې الراونډره ده.
اول د ټیم شهر ملوند کرکټ
لومړی دلون خار په لوبډالا کې لوبېدله. مورپسې چې لوبې مو ګټلې د خپلې لوبډالې کپتانه شوم. له هغه وروسته د سویډان ملي لوبډالې لوبغاړې انتخابولې چې زه هم انتخاب شوم.
حریر چمتو چې په اتو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د سویډن د ښځو لوبډلې لپاره لوبېدلې 15 وکټې یې اخیستې دي او په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه د 19 منډو د ورکولو په بدل کې د 2 لوبغاړو اوټول دي. نوموړی وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبې هم تعقیب او لوبی استایی.
ما همیشه تعقیب میکنم مسابقه
زدی افغانستان لوبی تل تعقیب هم او دیر خلو بیگی. زمادی راشد خان او نوین الحق توپا چوان خوخیگی محمد نبی او رحمت شا خط توپا هنکوی امداسی طول دیر بریلی دی.
کلشان بسیار محفظ هستن.
حریر داسې مهال د یو اروپایي هیواد په ملي لوبډله کې لوبېږي چې په خپل هیواد کې انجونې د ورزش تر څنګ له زده کړو هم منع شوي. خو نوموړی وایي هیله لري چې یوه ورځ د خپل اصلي هیواد په نوم په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي.
زه به په ډېر ویاړ او لیوالتیا د خپل هیواد افغانستان په نوم ولوبېږم که چیرې د افغان ښځو یوه لوبډله جوړه شي.
حریر چمتو د طالبانو لخوا پنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه لوی ظلم بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. سره له دې چې د بشپړو غړیتوب لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC یو شرط د ښځو د لوبډلې درلودل دي، خو دا مهال افغانستان یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد دی چې د ښځو لوبډله نه لري. د کرکټ نړیوالې شورا تېر کال ویلي وو چې په قطر کې له طالبانو سره کتلي او هغوی د ښځو د کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه ورکړې. خو د طالبانو د قطر دفتر مشر سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یاد لیدنه کې د کرکټ نړیوالې شورا ته ویلي چې دوی د کرکټ له اوسنۍ ملي لوبډلې ملاتړ کوي او د ښځو د لوبډلې په اړه به هم په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وشي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو د 2 کلونو له تېرېدو وروسته یې هم دا محدودیتونه نه دي لرې کړي او نجونې او ښځې په افغانستان کې د زده کړو، کار او ورزشي لوبغاړو ته د تګ په ګډون له خپلو ډېرو حقونو محرومې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د غواګانو فارم وده کړې ده. دا چې د دې فارم مسؤلینو د دغې فارم د ودې په اړه څه ویلي دي، ورزو له سیمې تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې اورو.
کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې یو سلوشل غواګان سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانۍ په لګښت د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سوشلانې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګمون چې 2.5 لک افغانۍ ده د دغه غاګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 649 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانۍ دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی الله د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنالو راچو بیا لوشي پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چپسر پام کار ماپشن د خوا بیا دا شپشت پسورا چول وشنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل وشل کوو دا شدر سانګه پرولل کوو د غاو د چوای پلمبو اغه کوو نور دا شکارونه چې لکه د زای صفکه دی وو د ماشين پرولو د ماشين پاکه دی وو د ماشين جوړول دا سپاسری وسایل کار نه یو.
د معلومات لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسیس فابریکه فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسیس د یوې فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسۍ نشتون او د بهره راوارد شوو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشتوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداری دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدیا او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي الحمدلله مشکلات نشته، د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي، دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني، دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پریږدم. اول ته چې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بې امنۍ ده، ورور حق او حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدا پیغام دی امارات کې یو غټ خلیګا سته چې بې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه دولت کار ډېر کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
ته منی مې ته راورسیدو په دې برخه کې در څه 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه درسو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شوي دي. د ادارې پرون په یو راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی د خبرې کړې ده، ویلي دي چې د خنډونه د تیر کال پرتله 1% زیات شوي دي. د طالبانو حکومت وایي پرون د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو شمېرې 1949 ته رسېږي افغانستان ته بیرته راستنی شوي دي. د طالبانو حکومت د خبره نن په رسنیو ته پاستولي او خبر پاڼه کې کړی ده، او ویلي دي چې دغه افغان کډوال د تورخم سپینول د ډنډ پټان ولسوالۍ لارې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند نن د 5 ورځې په مخه غزول شوی دی. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، او له بل پلوه په اسرائیل باندې فشار ډېر شوی دی که چیرې جګړه بیا پیلېږي په فلسطین غزه کې د ملکی فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. او اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د روسیې پوځ تېر شپه د اوکراین د ختیځې دونسک سیمې په کریریوی ښار د توغندیو برید کړی دی. د دغې بریدونو د تلفاتو په اړه باندې اوکراینی چارواکو تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو مشهزه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خراغلاست وایم. په نننی بحث کې بعد پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو په ورستیو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استنولو په غبرګون باندې څرګندونې کړې دي، په دې باندې به بحث ولرو. ل خپل درنو میلمنو خاغلی شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنون کې د عامدارنګ خاغلی سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنون کې دي، دوی دواړو ته خراغلاست ویم. ورسته به له دوی دواړو نه پښتني مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو پورت پګاډا سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد سرګندونی د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي، او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرلې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ رپورټ سره واورو. بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشوه، په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا، دا خګړه په داسې بدای باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه، ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او واکته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې، او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی ویلی په ساړه ژمی کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 15 کاله د جګړو قربانیان وو، خو پاکستان بیا د ده په خبره څو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
چې اول وار مهاجر و روان و، د پاکستان دفاع یې هم بلله، د اسلام لنګه یې هم بلله، او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیاته مهاجر کله ستا پر وطن پروت و، پر آزاد پښتون، پر محکوم پښتونستان کې پروت، خو یا به په کوټه کې پروت و، بلوچستان کې هغه دی، یا د بلوڅو د پښتنو سیمه ده، یا به په پېښور کې پروت، هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني، او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوډ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی، او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډېر جدي او سنجیده کوششونه
باندې څلور لکه افغانان خپلې خاورې ایستلي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې، سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډېر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي. راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي، او ورستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو ورستۍ حمله څنګه چې تاسو واورید، طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کیږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل، او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی، او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلي دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سعادت بیا هم ستړي مشي. ښاغلی همدرد، تاسو غواړم اولم دغه پوښتنه وکړم.
علاوه سره سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو او تاسو ملماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو، د پاکستان استبلیشمنت او بلخره پاکستان ته څه نږدې دي، وغوی چې کوم سرګندونې کوي هغه ډېر مختاتانه د پاکستان په اړه، نو هغوی زه فکر کوم مجبور دي د حالاتو نه، د پاکستان د ډیسټبلیشمنت کوم چلن چې دی د افغان کډوالو سره، خو د سوشل میډیا زمانه ده، د هغې ویډیوګانې چې خپرېږي، د ښځو په ښځو باندې ظلمونه، په زور باندې د هغوی د مالونو اخیستل او دوی په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل، بیا را لېږل، یعنی بدې بدې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت را نسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استبلیشمنت خاصه غوښتنه وي، د
اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو ورسپارل وو خلیصلا کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دوی حاکمیت د مغه یو نفر له امله له منځه لاړ، نو اوس په کوم اساس باندې دغسې خلک چې شل کاله د دوی سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ولاړ وو هغه داسې یو حاکمیت چې شل کاله د دوی په مخالفت کې تقریبا یو برخې کار هم کړی و هغه څنګه ورته ور وسپاري؟ نو په دې اساس په مجبور کې دغه فشار چې دی د خلکو د خوانه او کوم حالات دي
مننه همدر صاحب. ښاغلی سید ذاکر شاه سادات، مننه له تاسو نم چې راغلی بحث ته. همدغه اول بحث غواړم له تاسو نم وپوښتم مطرح کړم چې دغه د پاکستان ضد څرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن همدر صاحب ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړی دی، لکن چې کله خپل کور ته راغلی خامخا خپل ملي ګټو ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا یې تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخنه غواړم داسې حالات وښودل شو چې د افغانستان هغه په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټوله هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو که دا په اصطلاح نور وسایل وو که دا ټانکونه وو که دا تیارې وي. لکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د ده شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې و، د استخباراتو په لاس کې و، ځکه د دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پراتو ټول. اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخي تجربې د اوسني طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پات دی او د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي راولی، دوی هم بالاخره افغانان دي، د دوی خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولي دي، د فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منلو وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایه پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر دي کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونو ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لویو سرمایونه خپل ځان ته ګټې پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بالاخره افغانان دي، که هر څوک په هره جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي، خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موضوعګانې کوي. او په یاد ځانګړې توګه په دې اخرو کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شوي په افغانستان کې، دا ټول ګاونډیانو ورخطا کړي. کدا د کوشتېپی مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شو، او په قاطع توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بایه تمام شي، وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسني پاکستاني چارواکي هم دې ته اړستلي دي چې در اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګرچې داسې مهاجر نو چې دوی په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراته وو او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه.
یعنی لاس سر کیږي نه او افغانان هم په کار ده چې دا ورته متحد شي.
مننه سادات صاحب. بله موضوع دا ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پي یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیلمن دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو کېدل هغه یې نه دي پر ځای کړي. طالبانو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو وخت مخکې ویلی وو او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی بلکې خپل متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د الی په توګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغه پالیسي کې چې فشار راوړي کامیاب شوي؟ ښاغلی همدرد غواړم له تاسو وپوښتم.
بدبختی داده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل پیس مطرح نه دي ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړ شوې ده نو دوی بیچارګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د اسټبلیشمنت ته دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې ډیورن کرښې په وګدو کې د غدوی لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې دي باندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دي هغه به خوسا شول هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دي منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای لیکن د افغانستان د دې مسلې په هیڅ هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړو. بل مسله د مهاجرینو وه مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې بیا چول بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بیرته راخلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویه حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لویه مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه ودی ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو پښتون کې د بشر د حقوقو نړیوالو سازمانونو پښتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شېونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی. دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوه توافقات یې غپټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر باندې نه مشوي. لیکن ظاهرا کوم مزیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استابلیشمنت تر باندې ترنګلتیا رامنځته شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه خاص افراطي برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه و چې پراس کې جنرال حمید او فیض حمید دغه د ګوکا کېدل نو ورسته او د پدغه د پاکستان په دی استابلیشمنت کې یا په دی پاوس کې دی ویني وړلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسی منیر چې د مخ کې د ایسای مشر وو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو. برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه نور څه په پېښور کې د کلوردو مشر وو. تر هغې وروسته دغه ډلې تقریبا یو نظامي غوندې کودتا خپله په مابین اسټبلیشمنټ کې وکړله، او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوه یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې و د عمران خان او شاه محمود قریشي و ځینو نورو خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه، یا په خپله د طالبانو د واک ته رسیدلو نه وروسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه دا د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونیول شول، نو دغه حاکمیت ته خوانه و هغه خلکول او هغه ایسته کول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منظوي کول، په پاکستان کې په خپله یو تغییر راغی چې د دې تغییر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاست سره خراب شول. نو دا د فشار د اهلي په توګه باندې استفاده کوي، خو زما اندېښنه دا ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې، د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کومو کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي، نو د دوو هیوادونو تر مابین باید توافق موجود وي، تر هغې وروسته دوی دا کار کولای شي. نو دوی
مننه همدر صاحب. ښاغلی سادات، غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده، او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي، دې ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالی دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې، او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې. څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده؟
پرته له شکه په دې کې هیڅ هغه نشو کولای، ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولي د افغانستان د مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې، نو دا هم یو بله حربه وه چې دوی وکاروله، لیکن دی بل اړخ دوی سنجولی نه و. زه فکر کوم چې د دوی خپله هم په تاوان باندې تمامه شوه، هم ډېر بدنامه شول، په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبو په سر نو لا نوري هم هغه د دې خپل وفادار کړي، هم د دې پر خلاف کړل چې دا په حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو، بلکې د دې په نقصان تمام شو. خو لبلې خوانه سره د چ افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي ودی نګدې نیم میلیون تر اورسه خبره تلور لکونه واوختله، یعنی اگر مرسته چې باید شوی وای زه په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي، اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي، او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمامه شو، د افغانستان د اوسني حاکمانو په ګټه تمامه شو، بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب. نو اوس بیا د دې لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي، یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي، چې محکمه ګواکې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي، یعنی دغه باقي یو میلیون د لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې راوي کاږي. لکن د دوی خپل کله کله وای چې مرغ زیرک در دودامګیر است، دوی خپل په دام کې خپل گیر شول، که جګړې لار ونیول هم په نقصان تمام شو، که غلط سیاستونه وکړه چې دا افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادۍ په خاطر، هم د دوی په ګټه تمام نه شو. او کووس حال اوسنه حالت ده، هم دوی د اقتصادي لحاظه، د نظامی لحاظه، د مذهبی او سیمیز تورنیز ستونزو لحاظه دومره غرق شوی دی چې نور د خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړی ده. په دننه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی، په هر ځکه په دې بریدونه خختی که تاسو نن هم اوریدلی پرون مو اوریدلی خامخا په مختلفو برخو کې، هم پښتنو سیمو کې، هم بلوچستان کې، د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوی. د مسؤلیت نه افغانستان لري، نه نور ولسونه لري، نه نور هیوادونه لري، دا خپل د دې کړنی دی چې دوی مخ ته راځي، دا چې ته دوی کړی هغه به دی. لکه دا اوس چې په غږ وشو دوه ځلې د افغانستان دومره وکړي چې هغومره ریبلی شي، دا معنا لري دا خبره، دا تاریخ هم خودلی ده په خوا هم، موږ به بېشکه چې اوس ډېر په بد حالت کې یو، لیکن که ورځ راغله دا به ډېره سخته ورته وي. دا اوس یو فکر وکړي چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته، حتی د پېښور د کوټې پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستله چې هغوی که پنجاب سیمو ته ځي نو د ویزو په اساس بزګي هلته. دا په خپله داسې ډار ده چې دوی ټوله لمنه نیولې ده، او د فقیر اسماعیل خان کې دغه نن سهار هم په اصطلاح دوی باندې نظامي اټکونه او په اصطلاح انتحاري حملې شوي دي.
مننه کوم ښاغلی سادات. البته په دې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک هم یو څلیکلیو د سراج الدین اخانی خبرې چې د پاکستان د پریکړې غیر عادلانه بللې و. ځینو اوریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته، هغه به لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي. نیک محمد صافی لیکلي، پاکستان اوس ټولو ویدو او ویښو افغانانو وپېژند چې د ده په خبره البته د ویل چې پاکستان د دوی دښمن دی. او احمد سلیمان خیل لیکلی، افغانان راباسی چې د پاکستان ښه نه پرې کیږي. همدارنګه ځینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې لږ څه په ځنډ بللي، یعنی ویلي چې یو میاشت په دې مسلې تیره شوې ده او بیا یې اوس نیوکې کړي. له هغې ډلې ضابط خان دا مسله لیکلې ده. او همدارنګه اسماعیل صادقي لیکلي، یقین نه کوي چې دا وړی دي شړی شي، دا هسې ګاب دی ویلي دي. همدارنګه لال محمد لیکلي دی، پورا یو میاشت وروسته تند نیوکې کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی، البته چې دغه پریکړه دا خبرې ورسره موافق دی د سراج الدین اخانی له خبرو سره. همدارنګه ځینې کسانو بیا لیکلی دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګه عزیز ملیار لیکلی، دې ته سیاست وایي، هیڅ نشته خپلو کې جوړ دي. د ازادي راډیو پروګرامونه په دې مورد شته. هیله من یم چې تاسو په فیسبوک او پاڼو کې هم ولولې. ورسته 15 دقیقې بحث لرو. ښاغلی همدرد، غواړم له تاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات صاحب ته وخت ورکو. د طالبانو د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجې بالاخره د دې هغه د اړیکو راتلونکي څنګه کوي او په کومې خواهی بیایي که په دې اړه باندې ووایي؟ دوه دقیقې. مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، حتی په دې کابینه کې. او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونه، د پاکستان شناخته کارډ او د هغوی تابعیت لري. لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ له نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې وه چې د اوسنۍ طالبانو په اړه ما ویډیو که چېرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهېږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنی. پاکستان د افغانستان عام و تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو دا د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمعت الله مجیدی حکومت چې افغانستان ته دوی را ډیسانډ کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنټ سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښې مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې د مهمو وختونو څخه ده چې هغه په هیڅ صورت سره اوسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت راشي هغه منلی نه شي. زه فکر کوم حالات همداسې روان وي، نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامي تصادمونو یو نتیجه ولري.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده، تاسو ته دوه دقیقې وخت درکو که لطف وکړئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت شي. حقیقت دا ده چې دا زموږ تاریخي کشالی په هیڅ چانه موږ نشو هیرولی. پخواني نسلونه هم نه دي هېر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي هیرولی. او دا تاریخي کشاله زموږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد دا هېواد ملي ګټې غوټي خوړلي، خاص کر د افغانانو. دا بیخي ثابته ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم له سره وخت دی، سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړي، خو سربېره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو، خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او بار د ښه شي وي بل شکه چې په تیر 43 کلن ته پل شوی جګړه کې مختلف د جګړو خواوي په سخت تیر وطنی کړی دي او د کی ټول پردې ګټه واخستله افغانان پکې خوار زار ذلیل شول مهاجر شول بی عزت شول لده ورسته بعد هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راوړي یا جګړه وتپی دا غي باید مخنیوي وشي افغانان باید دغه د سیاست په مخ کې ودیږي او خپل جرګي لارنه میراثونه په کار واچي د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس خپل منځ کې کینی د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي او پاکستان باید په دې وپیږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزون کې چا د پاره نه وو نه دی او نه به پاتې شي د ډیورند مسله هم دا یو خیالي کرخه ده دا ټول افغانان ته ثابته تاریخ کې هم ثابته د باندې هم باید پام وکړي
کور ودان وخت خلاصېدو دی مننه اوریدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ